السلام علیکم چلور په جیشوی احمد شیبریم دا ساجی رړو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یوناما مشوي افغانستان د بحرانونو له یو بشپړ طوفان سره مخامخ دي. روزا اوتنبایووا دا سرګندونې پرون د سپتمبر په 18مه چې په افغانستان کې لښپژم ټولګي ورپورته د نجونو پر تعلیم د بندیز لکلیزې سره برابر وه، د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. هغې د امنیت شورا پر غړو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو د بندیز د لرې کولو د غوښتنو غږ بدرګه کړي. میرمن اوتنبایووا وویل چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د سختو محدودیتونو له امله د افغانانو یو نسل له جدي ګواښ سره مخامخ دی. نړیوال بانک وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو پر زده کوونکو نجونو بندیز افغانستان ته په کال کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر اقتصادي زیان رسوي. د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی ریچارډ لینز وایي چې هیواد یې د دې هیواد په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د څه باندې 4 میلیونه ډالرو انډول د 3 میلیونه پاونډو اضافي مرسته کوي. ښاغلی لینز د نوې مرستې دا اعلان پرون په خپله ایکس پاڼه کې وکړ. په دې مرستو کې چې د نوموړي په وینا له ښځو او نجونو سره کېږي سرپناه، د چاک پاکې اوبه او روغتیایي بستې شامل دي. د اګست 1 زلزلې د طالبانو د چارواکو په وینا له 2200 زیات کسان ووژل او نږدې 4000 نورې ټپیان کړي دي. ملګري ملتونه د افغانستان د ختیځ زلزله ځپلو وضعیت ډېر خراب بولي او د هغو د لاسنیوي لپاره د نږدې 1.3 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. سعودي عربستان او پاکستان په خپلو کې دوه اړخیز دفاعي تړون لاسلیک کړ. د پاکستان د سر اعظم دفتر پرون په بیان کې وویل له سعودي عربستان سره د دفاعي موافقې له مخې په هر لوري چې حمله وشي دوه هیواد به پر ځان حمله وګڼي. دا دفاعي تړون داسې مال لاسلیک شي چې پاکستان یوازې 2 میاشتې مخکې له خپل اټومي سیال هند سره لنډه جګړه وکړه. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندر جی سیوال نن په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ولیکل چې هند له دې پرمختګ څخه خبر دی او خپل امنیت او د سیمې ثبات ته د پرمختګ عواقب څېړي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د امنیت پراخه شوې ده او دا اقدام به د ریاض او اسلام آباد ترمنځ د څو لسیزو همکاري نور هم پیاوړې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د غزې په شمال کې د اسرایلي پوځ د عملیاتو د بندیدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په دې سیمه کې د اسرایل د ځمکنیو عملیاتو له کبله ډېرې روغتونونه د لمنځه تلو په حال کې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدیروس ادانوم ګبریوسس په اکسپانه کې په یو بیان کې لیکلي چې د غزې شمال ته د اسرایل د پوځ د ننوتو او د خلکو د راوتو له کبله د کورنیو کډوالو یو نوی سفر رامنځته شوی ده او په نتیجه کې جګړه ځپلې کورنۍ په ډېره کوچنۍ ساحه کې چې د نوموړي په وینا له انساني کرامت سره نشي راټول شوی دي. ګبریوسس خبرداری ورکړ چې د غزې روغتیايي مرکزونه د سقوط په حال کې دي او د روغتیا نړیوال سازمان د ناامنۍ د پراخېدو له کبله نشي کولی خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورسوي. د غزې په شاري ناحیو کې د اسرایلو پوځي عملیات نن د 3 ورځې لپاره هم روان دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آسیا د کرکټ د اتلولۍ په ترڅ کې په متحده عربي اماراتو کې له سریلانکا سره لوبه وکړي. دا لوبه د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې ده ځکه که یې وګټي نیمه پای لوبې ته وځي او که یې بایلي له جامه بهر کیشي. افغانستان په دې جام کې خپله لومړۍ لوبه له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر وګټله خو دویمه یې د بنګلادیش په وړاندې د 2 منډو په توپیر وبایلله. افغانستان د آسیایي جام په بی ګروپ کې له بنګلادیش، هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای دی. د دې جام پای لوبه د سپتمبر 28مه په پام کې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ټول نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. د سپتمبر 18مه د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د منځني هدف دا دی چې د هر ناروغ لپاره له وقایې نیولې تر درملنې پورې خوندي شرایط او امکانات برابر شي. نوي زیږیدلې ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه د دې ورځې سګنې شعار دی. کارپوهان په دې باور دي چې وقایه د هر ماشوم د روغتیا او خوندیتوب لپاره له هر څه لومړی اهمیت لري او همدارس د هم ډیره مهمه ده چې د ماشوم د وژونکو ناروغیو مخنیوي وشي. البته په افغانستان او ډیرو نورو هیوادونو کې د بیوزلۍ لکبله وقایه ته ډیره پاملرنه نه کیږي، بلکې ټول تمرکز پر درملنه وي، چې د درملنې امکانات هم په ډیرو دلایلو هسې چې لازمه ده په دې هیوادونو کې نشته. مخکې له دې چې له میلمنو سره پر دې موضوع بحث پیل کړو، ستاسو پام په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړي راپور اورېدو ته راګرځوم.
واکسین ستاسو د ماشومانو حق دی او په وړیا ډول ورکول کیږي، همدا اوس خپل ماشوم واکسین کړئ.
دا په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت د واکسین په اړه د اساسي پیغامونو لیکل شوې لومړی کرښه ده. د پلازمینې کابل اوسیدونکې فریده چې ورسینی لوري په غېږ کې ده او دا پیغام یې لوستی، وایي هڅه کوي چې په یاد کارت کې د ورکړل شویو هدایاتو سره سم په خپل وخت خپل لور واکسین کړي.
امه ورځې کېږي چې لور مې پیدا شوې ده، ځینې واکسینونه چې دي په شفاخانه کې وکړم او ما ته به ډېر کارتم راکړو چې باید ځینې واکسینونه نور دي چې هغه باید په وخت زمان سره ترسره شي. نو زه کوشش کوم چې ټول واکسینونه ورته وکړو چې واکسین ډېر ښه شه ده.
خود ننګرهار ولایت د خوږیانیو ولسوالۍ د قلیلغو اوسیدونکي عقلي چې لمسی په کور کې پیدا شوی او له پیدایښت یې درې ورځې کېږي، وایي تر اوسه دوی ورته د واکسین کارت نه دی اخیستی.
درې ورځې کېږي چې مسی مې شوی کور کې، تر اوسه م واکسین ورته نه دی کړی. پلار یې څوک راته وایي چې څم کارت ورته اخلم چې واکسین ورته وکړم، خو تر اوسه م نه دی کړی. ډېره نارامه ده، جاړي چې ارامه شي بیا واکسین ورته وکړو.
په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت په لیکل شویو نورو مهمو سپارښتنو کې راغلي، واکسین د ناروغیو مخنیوي کوي، د خپلو ماشومانو د بشپړې روغتیا لپاره هغوی تر یو کلن کې دوه مخه 15 ځلې په کلینیک کې واکسین کړي. که ناروغ هم وي د واکسین د نورو دورو د بشپړولو لپاره دا کار وکړي. د واکسین د تطبیق نیټه په یاد ولري او د واکسین کارت خوندي وساتي. روغتیا پالان هم په خپل وخت واکسینونه د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د وقایې او د هغوی د خوندیتوب لپاره ډیر مهم ګڼي. د واکسینو د برخې کارپو ډاکټر اجمل پردیس اسې شنبه د سپتمبر په 14مه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د شری ناروغي، نمونیا، پولیو، جبیا، ډیفتیریا، سینه بغل او اسالات دا هغه ناروغي دي چې د وقایې وړ دي. راشي خپل ماشومان ته دغه توفه ورکړي تر څو د هغه ناروغیو څخه بچي کوم چې د وقایې وړ دي او د واکسینو په ورکړې سره د هغې مخه نیول کیږي.
ښاغلی پردیس وایي د هغو معلوماتو پر بنسټ چې لري یې په نږدې راتلونکو کې به افغانستان کې د شری د واکسین کمپاین پیل شي. هغه ناروغي چې نن سبا افغانستان کې ډیری ماشومان پرې اخته دي او له کورنیو غواړي چې ماشومان یې د کمپاین کې له واکسین پاتې نه شي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار بنسټ یې د روغتیا نړیوال کلستر په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ناروغۍ زیاتې شوې دي. هغه مهال د ورلد ویژن په نوم یوې نړیوالې مؤسسې د دې ناروغیو د مخنیوي او خپرېدو په وړاندې د واکسین په ارزښتمن رول ټینګار کړی و. په افغانستان کې د پولیو ناروغي هم صفر شوې نه ده او وخت په وخت یې د واکسین کمپاین پیلېږي. خو چې د طالبانو حکومت له کوره په کوره دا کمپاین جماعت تر جماعت کړی دی، خلک شکایت لري چې ماشومان یې له واکسینه پاتې کیږي. نن د سپتمبر 14مه د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې لپاره شعار دی، د هر نوې زیږیدلې او هر ماشوم لپاره خوندي پاملرنه. دا ورځ په 2019 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO لخوا نومول شوې، چې موخه یې تر ډېره عامه پوهاوی او د ناروغانو خوندیتوب ته د روغتیا مسؤلینو پاملرول دي.
د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوال ورځې په اړه راپور مو اوریده. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې ل میلمنو سره په دې اړه نور بحث کوو. د خبرونې میلمنه دی ډاکټر محمود مینپال، چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د یو روغتیایي مرکز په پرانیستو کې فعاله ونډه درلوده او له افغانستانه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د HIV/AIDS د څنګه په خنای رئیس ډاکټر زلمی خان احمدزی دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. د نن ورځې په خبرونه کې له متخصصو ډاکټرانو سره پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د ټولو ناروغانو او په ځانګړي ډول د ماشومانو د ماشومو ناروغانو وضعیت څه ډول دی او دوی څومره روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی لري. که تاسو درنه اوریدونکو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ وي یا اندېښنې او پوښتنې لرئ له میلمنو نه، نو د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00001001. ډاکټر صاحب مې نپال خبره لتا سو سره پیلو مخکې مونږ په دا راپور کې هم یادونه وشوه او ما هم خپل سریزه کې دا یادونه وکړه چې په افغانستان کې بې وزله هیواد او د نورو بې وزله هیوادونو د فقیر هیوادونو په څیر دلته هم تل کله چې ناروغ د ناروغۍ تر مرحله ورسیږي نو بیا ورسته لغنه د مریض د درملنې فکر کیږي. ولی په افغانستان کې وقایه ته ډیره پاملرنه نه کیږي؟ که کیږي هم تاسو یې دلایل راته وایاست لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته درنوم چې تاسو سلام نو ورسته علت خو دا دی چې په افغانستان کې د واکسینیشن پروګرام چې دی خلک د ډیر علاقه نه سره کوي په نس فکر کیږي چې دا به د کوچنیانو لپاره هیڅ فایده ونه لري او په عین زمان کې موږ تاسو مرکزونه د صحي په بعض ځای کې لرو چې هلته ماشومان او میندې یا پلرونه په کوچنیانو سره واستولی شي او ډېر داسې ځایونه شته دي چې هغه لرې دي او خلک ورته مراجعه نه شي کولی. د همدې په خاطر باندې اکثرا د دې کمپاینونو حساب مراوج دی په دنیا کې او په افغانستان کې هم دا کېږي. خو په شاید هغه هم بعضې وخت داسې کېږي چې ځینې کوچنیان د واکسین نه پاتې کېږي، دا یې فامیل نه حاضر نه وي چې کوچنی ته واکسین ورکړي. په نتیجه کې ما غوي چې کله چې اپیدمي راشي نو هغه کوچنیان اخته کېږي. مثلا تاسو پورې په ملاقات کې پولیو په اکتیف شکل باندې لرو، توبرکلوز لرو، میزل لرو، نو علتونه یې دغه شي.
ډاکټر صاحب تاسو په افغانستان کې د اوس وی ورغلی وی اولته یو کلینیک هم تاسو په هڅو جوړ شو، د دې کلینیک له تجربو راته وایست او ریدونکو ته وایست چې څه مو وکړل اولته تاسو د تر ډیره له کوم عملی ستونزو سره د کار په ډګر کې مخامخ شوي؟
موږ د اړیکو په اړه چې کومادر ارګانایزیشن تر سرپرستی لاندې یو کلینیک دی بدرخیلو اشاف هیلت سنټر په نوم باندې موږ فعال کړی دی. تقریبا د دې اوسې اتمه میاشت روانه ده. د ضرورت په اساس باندې دا منطقه کې نشه فعال کلینیک نه و. دا کلینیک هم د دوو کالو راهیسې بند و او اوسېدونکي هم د دې شاوخوا څوارلس زره نفر و. نو په افتتاح کې او په جوړولو کې او په شروع کې م طبعا اداري مسایل او مشکلات وو، اما داسې نه وو چې ما ممکناتو کې وي. بالاخره د خدای په مرستې سره او د متعلقه حاکینو د همکاریو په نتیجه کې موږ وکولی شوی چې کلینیک فعال کړو. منتها او کار هم روان دي تر اوسه پورې ډېر ښه. منتها مشکل دا دی چې د کلینیک د چلولو په حساب باندې باید دو طرفه غوي تعهد وي، یو کارکوونکي د کلینیک او څوک چې کلینیک غواړي وچلوي هغه باید خپلو تعهداتو باندې پابنده وي او کوالیټي خدمات وړاندې کړي جامعې ته، او دوهم خلکو ته اوارنس یا خبرداری ورکړي چې دا یو ستونزه شته او تاسو کولی شئ د موږ د هغه نه استفاده وکړي د خدمات نه. نو په دې کې موږ تر اوسه پورې کوم مشکل سره نه یو مخامخ شوي. د خلکو دخوا هم او زموږ د خدماتو دخوا هم کوم پرابلم پیدا نه لرو او په خپل کار سره خوشحاله یو.
او زما مطلب دا هم دی ډاکټر صاحب مینپال چې د کله چې تاسو ته ناروغان مراجعه کوي تاسو خو یوازې کلینیک لري که د ماشومان او میندو لپاره بستر لري، خو په هر صورت د ورځې تاسو له بیلابیلو ناروغانو سره مخامخ کیږي. هلته د موضوع ته په پام سره چې په افغانستان کې د ناروغیو وقایه نه کیږي یا د ناروغیو پر وړاندې د خوندیتوب د اقداماتو کچه ډیره ټیټه ده، له ډیرو پخوا کلونو راهیسې، دې ته په پام سره تاسو هلته څه ولیدل؟ له کومو ستونزو سره مخامخ شوي؟ یعنی کوم روغتیایي خدمات په افغانستان کې ممکن دي؟ کوم روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو پر وړاندې ستونزې شته؟ په دې باب د خپلې تجربې راته وایاست.
زموږ کلینیک چې دی بخښنه د او پی ډی دی، یعنی موږ مریضان ګورو په عام شکل لویان او کوچنیان نارینه او ښځې ګډه باندې، او بیا د دې لپاره چې موږ فوکس په ریسکیو مادرن چایلد او تحت عنوان لاندې دی، نو موږ په امیدوارو خویندو او نوزاد ماشومانو باندې هم فوکس دی چې هغه کوچنیان پیدا کیږي او د کلینیک کې 24 ساعته خدمات د میندو د ماشومانو دپاره د نوزادانو دپاره موجود دی. ما عرض وکړ مخکې چې ستونزې که داسې ووایي چې د کلینیکو د کمۍ د تعداد د کمۍ په حساب باندې وایو قطه ستونزه هم دهده، د خدماتو د نه موجودیت په حساب باندې وایو قطه مشکل دهده. او اوس تاسو ته معلومه ده چې فعلحال د افغانستان د صحي سیستم هم د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، و د ډېر هغه خارجي موسسات چې موجود و هغه اوس بعضې یا تللي دي او یا خپل کارونه محدود کړي دي، دې په خاطر چې فن نه ورته پیدا کیږي. اما په مجموع کې هر کلینیک چې هر ځای دی هغه موثر دی او هغه منطقه کار کولی شي. او په طور مثال موږ واکسین لرو د یونیسف دخوا، موږ د نوتریشن پروګرام یا سویت غلطي په حساب باندې مواد لرو د یونیسف د طرفه، او نور څه خدمات چې باید موږ ولرو د ستاف د هغه په حساب باندې، هغه د ریاست صحیه د ولایت میدان وردګ په همکارۍ سره موږ برابر کړي دي. اما در ته ووایي چې مشکلات په دې خاطر نه دي چې موږ یو مشخص پوینټ ورته وټاکو، مشکلات په دې خاطر باندې دي چې کمبود خدمات صحي دي، کمبود خدمات صحي. یعنی وزارت صحت هم په تنهایی سره نشي کولی که افغانستان ټول کور کړي، او د بودیجې د نشتوالي یا د کموالي په نتیجه کې حتی دبلیو اچ او یونیسف هم باید خپل پروګرامونه بند کړي دي، یا نور خارجي موسسات چې تللي دي د منځه نه دي تللي، یعنې د ساحې نه وتلي دي، یو خاطر چې بجټ نه لري. په طور مثال موږ یو بینالمللي ان جي او راجستر شوی په هالند کې یو، لیکن موږ سره د دې توان لرو چې یو کلینیک وچلو، اما کپاسیټي د کلینیک د چلولو لپاره زموږ بیخي ډېره مجات نشته دی، نو موږ نشو کولی چې اضافه کلینیکونه خلاص کړو. بیا هم یو عرض دادی چې خدماتی که را کی به هر جایی که غیر معیاری و خیلی امکانات دیر زیاد بود، اما نشوال دی بجت کل لاست رزد.
مننه ډاکټر صاحب مینپال، د خبرونه په دوام کې به تاسو لطفا د سوال ته هم ځواب راکړئ چې تاسو د طبي پرسونل یا د روغتیا پالانو د شمیر د کمښت یادونه وکړه، مخصوصا د ښځینه ډاکټرانو کمی هم په خو په افغانستان کې محسوس و، او اوس خو تر پخوا هم زیات د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوس دی. په دې بابا خپل تجربه لوریدونکو سره شریک کړئ. خو بل معلومات ورزو، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت کې کار کړی ډاکټر زلمی خان احمدزی. احمدزی صاحب، خبرونه ته مو خراغلس ستړي مشي کوم درته وایم. تاسو په د عامه روغتیا په وزارت کې د کار سابقه لري، د وقایې په برخه کې په افغانستان کې تقریبا همیشه د تل پلا درنو د درملنې خواته د وقایې خوا تل ډیره کمزورې و. لډیرو کلونو رئیس د موږ د ستونزو لرو په افغانستان کې، علت یې راته وایست.
سلامونه او نیکی هلې. بیا هم آزادی راځي لاره نه ټول هیوادوالو ته هر څه چې څه ورته د نوي څښتن تعالی څخه خوشالي او آرامي او خوشبن غواړم.
وعلیکم السلام.
هم خوشاله چې د خپل بیا هم خوشاله چې د خپل هیوادوالو په خدمت کې ما نو را بسو د نن ورځ اساسي موضوع ته چې په دې موضوع باندې د عامې روغتیا وزارت هغه وخت کې څومره کوششونه کړو او کومه پالیسی او ستراتیژي چې د دې لپاره جوړه کړې وه هغه څومره مخته او څنګه لاړه. متاسفانه په افغانستان کې په څو کټګوریو کې خلک اوسېږي. یو هغه خلک دي چې هغوی په ښاریاتو کې اوسېږي، یو ښاریاتو ته نږدې دي او یو بېخي لرې دي. هغه کسان چې هغوی په ښاریاتو کې اوسېږي، هغوی څه ناڅه د جنرال اویرنس باندې یو ښه معلومات لري چې له کومو وجو نه ناروغي خپرېږي، څنګه ډېرې پریونشن کېږي یا یې مخنیوی کېږي، څنګه هغه هارم ریډکشن یا هغه نقصانات راکمېږي. نو د اطراف خلکو ته بیا د دخاري خلک ډیر معلومات لري او هغې بیا د نږدې شاوخوا چې ورته اوسېږي هغه لري. خو متاسفانه هغه کسان چې هغه په لرې ساحو کې پراته دي یا په لرې ولایتو ولسوالیو کې دي چې هلته د هر شي امکانات ډېر کم دي. نو ټولو نه مهمه خبره په افغانستان کې چې دغه امراض نه کنټرولېږي یا پریونشن نه تطبیق کېږي یا مخنیوی نه کېږي هغه د پبلک اویرنس ده یا عمومي عامه پوهاوی ډېر کم ده. مثلا زه به یو مثال درته ووایم، اوس په دې اطرافو کې معمولا دا د کموډونو سیستم نشته ده، د اوبو د چکلو اوبو چې کومې دي پاکې هغې طبیعي لاس رسی نه لري. نو په همدې اساس باندې دوی هغه نظافت چې دوی ته ضرور ده هغه ماشومانو ته هم نشي کولای خپلی هم نه کوي. نو معمولا دغه کسان اکثره له دغو ناروغیو سره مخامخ.
ډاکټر صاحب احمد زی، د مثال د تاسو مثالونه ورکړل، مګر زما هیله ده چې دغه نیمګړتیاوي چې د ناروغانو او د عامو وګړو د روغتیایي وقایې سره امرسته کوي، دا یو یو راته وشمیره. یو د پاکو اوبو تاسو یادونه وکړه، د پاکو اوبو لاسرسی دی، بیا مو د تشنابونه، د پاکو او صحی تشنابونو یادونه وکړه، دا نور هم راته وشمیره تر هغه ځایه پورې چې په حافظه کې مشته.
همدې موضوع ته راځم په متواتر ډول باندې. نو له ټولو نه خو مهم د اوبو سیستم ده، هغه واټر سانیټیشن سیستم چې کوم په افغانستان کې ډېر ضعیف ده او که چېرته وین په ډېرو کمو ساحو چې دا اکثره خلک د روانو یا د چینو اوبو نه استفاده کوي، چې په هغې کې مختلف میکروبونه هم مداخله کوي، بعضې مواد هم پکې کمی، نو دا هم د امراضو د نه کنټرول په دغه کې مهم رول لري. د امراضو هغه کسان چې هغوی هغه عمومي پوهاوی کم ده، مثلا سبزیجات دي، میوجات دي، هغوی کوم چې څومره اوبه چې هغو ته لازم دي په هغه طریقه یې دوی نشي مینځلی. ماشومان دي، هغوی په خاورو کې ګرځي، بیا هماغه خاورو لاسو سره دوی یا چاکلیټ اخلي یا یو بله شیرینی اخلي یا په خولو کې ګوتې وي. هغوی مور او پلار او دغه میندې دومره عمومي پوهاوی نه لري چې دوی پوه شي چې دغې نه مختلف نوع میکروبونه داخلېږي د خولی ته او بیا خېټې ته او هغې نه بیا وینې ته. اکثره مثلا که ټایفاید ده یا موریکا ده یا اسهالات دي یا نورې ناروغۍ دي، دغه ټول په دې کې عمده رول لري. د دې لپاره له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې باید پبلک اویرنس یا د عامه پوهاوی په افغانستان کې ډېر عام شي. د دې لپاره په هغه وخت کې هم ځکه په عامې روغتیا وزارت کې مو مختلف ټیمونه مې جوړول او مختلفو موسساتو سره قراردادونه کړي وو چې په ولایاتو کې په ولسوالیو کې خلکو ته کورسونه جوړ کړو. هغو ته دا وښیو چې تاسو کوشش وکړئ د کموډو سیستم نه تاسو استفاده وکړئ، ځکه چې دغه کسان چې بیرون ته مهاجرت ته ځي هغه باد راځي، هغه وچي، هغه په همدغه اوبو کې او په نورو میوجاتو باندې لګېږي، هغه دوباره د خولې د لارې نه هغه بیا دغه داخلي سیستم د وجود ته ځي او هغه په خپل هغه د ناروغۍ سرکل طی کوي او ناروغي رامنځته کوي. لکه موریکا مثلا د ټولو نه په افغانستان کې دا اوس ډېره عامه ده، اسهالات دي، کالرا ده، داسې نورې مختلفې ناروغۍ دي، خصوصا د ایچ پایلوریک ده چې دا اوس بیخي تقریبا په افغانستان کې د 80% نه ډېر زیاته ده. مهمترین علت یې همدغه ده چې دوی جنرل اویرنس کې ډېر ضعیف ده.
تاسو د اما پوهاوی یادونه وکړه ډاکټر صاحب احمد زی، اما پوهاوی د چا مسؤلیت ده؟
ډېر ښه خبره ده او ښه سوال دی وکړ جناب. اما پوهاوی دا خصوصا د عامې روغتیا وزارت دا وظیفه ده چې د اما پوهاوی لپاره یا جنرال اویرنس لپاره دوی له مختلفو میډیاګانو نه، له مختلفو تلویزیونونو نه، حتی په دې موبایلونو کې دغه اعلانات باید دوی ته ورشي چې ماشومان په دغه سیستم باندې وساتي، له دغو شیانو نه یې وژغوري. بلکې په دې کې نړیوالې موسسې هم ډېر رول لري، چون اوس خو په دې شرایطو کې خو هم کافي بودیجه نشته، کافي متخصصین نشته، متاسفانه هغه کسان چې غوی باندې په جمهوریت کې عام روغتیا وزارت ډیره فرمایګزاري کړې و هغه کسان ټول یا تنفس ټول یا وطن پرې خو دې یا لا دغه په ځای باندې نو کسان راغلي دي چې هغه دومره ایکسپیرینس لري نو دومره په دې شیانو باندې مهارت لري په دې جان روغتیا په وزارت کې دبليو ایچ او یو ان ڈی پی او نورو نړیوالو موسسو ډیر کسان ډیر متخصصین نورو زم مختلفو ملکونو ته موږ ولې ګل مختلفو ټریننګونو لپاره خصوصا د هارم ریډکشن لپاره او د پریونشن لپاره غوی لازم دی ذکر وکړي خو دلته د افغانستان پالیسی د حکومتونو ډیره غیر منظمه ده که هر حکومت راځي هلته په وزارتونو کې په ماموریتونو کې حتی هغه چپړاسي تغییر کوي نو دې لپاره چې په افغانستان کې دغه شی منظم پاتې شي او دایمي خلک پوه شي نو د خلکو لپاره باید کلیو کې جماعتونو کې د جمعې په ورځ خطبو کې د دې لپاره باید لازم د صحت لپاره کې ځانګړي خبرې وکړل شي ترڅو عامه خلک په دې پوه شي چې دا ناروغي دغه کموالو نه رامنځته کیږي اوس موږ هر څومره خلکو ته وایو د اطراف خلکو ته هغوی دا خبره نه مني ولې په هغه اطراف کې یو ملک یا یو ملا اکلی کې یو څو خبرې وکړي دغه ته خلک ډیر غوږ نیسي نه یو متخصص ته
نو دا یو مشکل هم شته چې دینی عالمان اکثرا لیوی بل زاویې د ټولنیزو ستونزو ته یا دغه مسائلو ته چې په ټولنه کې راځي ناروغي دي مثلا په دې برخه کې څه باید وشي خلک باید څه وکي حکومتونه باید څه وکي دوی ته دوی بخیر له یوې بلې زاویې دی ته ګوري خیر په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې نورې خبرې هم وکړو اوس اوریدونکي لرو ګورو چې څوک له کوم ځای نه خبرې کوي مایکروفون ستاسو خبرونه د مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ او بیا که لمیلمنور نه پښتنه لري خو مخکې لدی چې تاسو خپل خبرې وکړئ فقط زوړم د دې لپاره چې د وخت د ځای کې دوه مخه ونیسي ونیول شي یو لنډه یادونه کوم چې د سپتمبر 18 نن ورځ د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده د مسله تر ډیره د انسانانو په وقایې پورې اړه لري او سکه مخصوصا د ماشوم د خوندیتوب باندې تاکید دی د دې ورځې سګنای شعار هم همدا دی چې نوی زیږیدلی ماشوم او هر ماشوم ته خوندی پاملرنه نو که په همدغه موضوع کې یا څه نظر لري او یا له اوریدونکو او بخیل میلمنونه پښتنه لري مې ربني وکي
السلام علیکم احمد تکل صاحب ته استاد خضر ور میلمنو په نیکی هله او احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام خبرونه ته ښه راغلست
استاد دې می همکار او اوریدونکو او د دې سیس څخه اوس پر دې چې توخی منو د زابل ولایت شاجو ویل ول فالي
تو حساب خراغ لاس خبرونه ته مېرابني وکي
مننه مستاسل وخت همکارانو وشته هم بزرګو کوم مولا زادي رادیو سره مینا درلود او سی هم لرو خو متاسفانه سما د پردیس لا پزوایو د زادي رادیو مدیر یا دیجی نو د دې پر کنسي دول شپورنی په رادیو کې سب کړو او سمستا نو خدای دې وکړي سی درته موجو ستاسو پرونه د امواجو د رادیو له سپورت
د دې سنځ د حل لپاره زمونږ هڅې روانې دي تو حساب مې ربني وکي
خدای هم کامیاب موفق وسی خدای هم کامیاب په دې خپل نیت کې ولر نور براسو و دې نور یوالي ورسته چې د صحت په اړه ده صحت خورسته هم په ژوند کې یو غټ ستر نعمت ځکه چې ټول دنیا دې سړي او هر څه لري چې صحت یې نه یې هیڅ نو بیخي موږ په دې کې کوشش کوو چې زموږ ملت لکه څنګه چې محترم میلمانه صاحب وویل خلک عامه پوهاوی پیدا کړي صحت په خوراکي موادو په ګزارو په ګشتوګامو په لمر او په هوا او په دې ټولو اړه لري ځکه چې دا یو داسې نعمت ده چې د دې ساتنه ډېر وجوهات لري نو رښتیا هم زموږ افغانستان کې د صحت لپاره داسې ډېر پاملرنه او کوټلي ګامونه نه پخته کیږي او خلک عامه په هوا نه لري هیڅ ډیر دا ساره خلک په دینه دي خبر سي مثلا یو زیر نه خورک سي ماشام پاته سي سهار یې دفته خوري په دې نه پیږي چې دې کې مونږ قربونه یې خاورې به نور شان دا سي نور سي واسي مې ویدي دا نه یوازې دا سي دې پرمینځي بلکې لاغو خسترو خاور سره لاغو خراب لاسو سره یې خوري نو دا سي نور نو لکه څنګه ستاسو ویل عامه په هوای باید علماء دین او د منابر له واسکون څخه د خدایت په مساجدو کې وویل چې د صحت یو شرعي او کتابي شی هم ده او انساني شی هم ده او په ټول شان کې مهم ده که یو څوک ښه صحت ولري هغه ښه عبادت کولای شي هغه ښه حج کولای شي هغه ښه عمره کولای شي هغه ښه نفلونه کولای شي او په دنیا کې اقتصادي هم تمامیږي یو روغ صحي سړی ښه خدمت کولای شي نو موږ په ټول کې د یو پیغام د ټول خلک د صحت په اړه خپل کور چاپیریال او خپل قربان د ټول پوکي نو دا یو ډیر ښه کار ده خو را به سمو ودی ته زموږ پښتنو له محترم میلمانه یا میلمنو د خدا ده چې په افغانستان کې موږ څه وکړو په کومه لار باندې موږ کولای شو چې خپل صحت محفوظ وساتو له کومو لارو څخه نو موږ به ستاسي د دې سوال د جواب په هیله خو له روشن صاحب څخه هم دا هیله لرم سیز موږ تلیفون قطر نه کې ځکه سیز موږ خبرونه ستاسي د رادیو له لارو نو سر دی موږ به د تلیفون له لارې نو موږ به د خپل جواب په هیله یو مننه
تاسو نن مننه را سره اوسې زموږ میلمانه ځواب وایي یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څه وایي مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده فکر کوم چې کدا اړیکه فکر کوم قطع شوې ده ولی په هر صورت ډاکټر صاحب مینپال لومړی که تاسو لطفاً د اوریدونکو د خاغلي توخي پښتنو ته ځواب وایست بیا به ورشو او به ګورو چې نور اوریدونکو هم تماس ونیو کنه بیا زه پښتنه لرم مهرباني
د دې ورور په ځواب کې زوغان د سویم چې لکه ډاکټر صاحب چې مخکې وویل چې دا عامه په هواي ډېر ضرورت دی په اجتماع کې او د شخصي او فردي حفظ خصوصا د شخصي او فردي خپل حفظ صحه په حساب باندې او دوه مسله دا ده د واکسین پروګرامونه ډېر مهم دي او کوم چې نن د کوچنیانو د شهرې په حساب باندې ورځ ده یا د وقایع په حساب باندې ډیر مهم مهم نقطه چې داس په دا چې هغه باید خلکو ته دي جمعتون له لارې د مخابرو او سپیډیو له لارې او هم چې نن د موبایل کې مونږ له لارې نه پیغام وګورو چې ورغله دي نور پیغامونه یو پیغام باید دا وي چې د واکسین باید منظم تطبیق شي او وزارت صحت هم په دې اکله ډیر زیات کوشش کوي چې په هر مرکز کې چې دا حتی مختلف فرق وختو کې د کمپاینونو په نتیجه باندې نتیجه کې واکسینیشن پروګرام تطبیق کی مثلا اول درې واکسینې چې موږ په تشل ته ورکوو دي فایبر کې ګونه بعد هغه بي سي جي چې د سل دی ناروغي یا د توبرکلوز په خاطر باندې ورکوو دوه مې د پولیو مریضي لپاره ورکوو او درې مې د هپاتایتس بي چې موږ تاسو ژیړې ورته وایو د هغه لپاره ورکوو نو دا ډېر مهم دي او که دا مراد شي ان شاء الله تعالی اطفال به موږ مسؤول وي اشخاصی غزب سحاخو پا هر صورت بانده هر زای هر وقت لازمی ده او همه سیجون رو باید خلکو تا مگورس
دیره مننه او خغلی زلمی خان احمد زای تاسو دی اوریدون که تا ده ده سوال ده توخی سیب سوال یاو چه دسی لوی او عمومی جامع سوال و چه خپل صحت یا خپل حفظ صحت څنګه محفوظه و ساتو ولی که پا مشخص دول یاو دو دره اقدامات پام کوي هغه به څنګه وساتي په دې باب ډاکټر سمینا پال خبري وکړي یو بل اړخ چې د توخی صاحب سوال درلود او تاسو هم هغه ته مخکې اشاره کړې و، هغه دا ده چې دینی عالمان څنګه کولای شي چې په جماعتونو کې د حفظ صحي یا د روغتیایي مسایلو د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته معلومات ورکړي، ځکه چې د دینی عالمانو خبره خلک مني، د ډاکټر خبره خای ډیره ونه مني، د تبلیغاتو خبره خای ډیره ونه مني، مګر د دینی عالمانو خبره مني. تاسو څه وړئ چې د اوبخی د دینی عالمانو له خولې ووري په کومه طریقه څنګه لچا سره په تفاهم کې لځانې وای او کې د روغتیایی ادارو په لارښوونه په منبرونو کې د صحی برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي؟
مننه. بیا هم زرا زما د توفیق د خبرو د حمایت لپاره کې لټول نه مهمه خبره دا چې د ویکسینیشن څخه کوم ده دا لټول نه مهمه ده پر هغه کې پریوینشن کې یا وقایع کې. او بیا مخکې مونږ یادونه وکړه عامه پوهاوی، دا عامه پوهاوی دا د دولت مسؤلیت ده، یا هم روغتیا د وزارت مسؤلیت ده چې په عامه روغتیا کې مخصوص یو ریاست لري چې طبي وقایي ورته وایي یا پریوینټیو میډیسن په نوم باندې دا ځانته ریاست لري چې هغه بیا په هر ولایت کې مخصوص مدیریتونه لري، ریاستونه لري. نو مخصوصا دا د یو وظیفه ده، خو اما په دې کې باید د لاین منیسټر چې ورته وایي هغه ریرفت وزارتونه ریاستونه دا ټول باید په دې کې په ګډه په همکارۍ سره دغه پروګرامونه مخکې بوځي، خلک په دې وپوهوي چې ماشوم څنګه وساتل شي، څنګه واکسینونه وشي، په کومه اندازه باندې وشي. مونږ ته اوس هم اکثره په دې کلینیکونو کې راځي، دا نن ما ته یو مریض راغلی و د میز د سرخکان نیولی و، ما یې له مور نه پوښتنه وکړه چې دا مریض ولې دا سرخ نیولی، تا واکسین نه ده کړی؟ هغې وویل یو وخت ما بته واکسین کړی و، بیا د واکسین په دې باندې تبه راوسته او هغه ته ډېر په عذاب کړ، نو مونږ دې باندې واکسینونه بند نه کړل. نو مطلب مې دا ده چې د خلکو عامه پوهاوی تر څو چې د میډیا د لارې نه او د عالمانو د لارې نه، د عامو خلکو د لارې نه او د صحي ټیمونو د لارې نه جوړ نه شي، خلکو ته ور نه کړل شي. که خلک چې مثلا په بمونو ماینونو په دې مړ کېږي، که خلک په نورو آفاتو په اکسیډنټونو مړ کېږي، نو زه دا وایم چې زیات شمېر به د ناروغۍ له لارې نه مړ کېږي، ماشومان به ضایع کېږي، خلک به اقتصاد به ضربه خوري، دواګانې به ځي. مثلا په لرې اطراف نه چې یو سړی راځي یا جلال آباد ته یا کابل ته یا لوګر ته یا هغه مرکز ته ځي، نو ډېرې پیسې به مصرفوي، د موټر تیل کرایه دا ټول، او هغه به یو عادي ناروغي او هغه کلته فکر وکړي، نو هغه مخکې نه هغه کولای شي. داسې د توبرکلوز توبرکلوز ناروغي دي، هپاتایټس دي، سي ده، چې هغه څوک یې نیولي او څوک یې هغوی باید هغه کوم تدابیر چې هغې لپاره لازم دي، چې مثلا د هپاتایټس سي مریض باید مثلا ګلاب چا سره شریک نه کړي، خصوصا هغه کوم دغه چې دي معیارات چې دي لږې نه استفاده وکړي. اوس که موږ دلته د کنډم خبره یا د کوریا به ملا صاحبان وایي چې دا خبره قانوني نه ده، خو په هر حال هغه کنډم پریویشن کې ده یا هغه کنډم فارم ریډکشن کې راولي، هغه باید کنټرول شي، مواد مخدر باید کنټرول شي، هغه کسان چې په مواد مخدر باندې اخته وي هغه باید وپېژندل شي، هغوی ته باید هغه د فارم ریډکشن لپاره یا هغه سیټونه ورکړل شي چې هغه ډسپاج بلي نو سیرنج بلته استفاده نه کی. نو په دې باندې معیارونه باندې کولای شو چې موږ په انده کې خصي حالت ولرو. خلک له ټولو نه مهم چې دلته اوس په افغانستان کې دي، د ملاریا دا او موریکا دا، د ملاریا یا غیرنه سپاره په کار دي چې هغه غنیت یا هغه جالونه ولدي کورو ته په شخانه نه استفاده وکړي، او مخصوصا هغه ولاړي وبو یا کوم ځای کې چې دغه ماشي ا دیغو مخنیوي وکي. لشمانیا ډیره عام ده په افغانستان کې، یا لشمانیا څو توای یا کال دانو هم ورتوای، مینه هم ډیر خلک رنګ جوړي او اکثره خلک
دې سره مخامخ کیږي هغه هم دغه دا په کار دي چې هغه کوم زوی کې چې دغه ماشین کیږي هغه ته کورونه ختم شي دا واپس ورته وسی منظم سیستم باندې ماشومان ورکسینیشن کی او دغه عام خبرې دي ما دا خبرې ټول خدای دا زما باندې وکړي دا غواړم چې ډېر اصطلاحات استفاده کوم
چې
عام خلک دې دغه باندې کوي
ډېره مننه ډاکټر صاحب زلمی خان احمد زای ژوند کروغې کډرد لري تیریږي خو متل دی وای روغه سټه نیمه پچای ده
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغه سټه یقیني کړئ
مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري په خبرونه کې زمونږ میلمانه دي ډاکټر محمود مینپال او زلمی خان احمد زای مخکې لدې چې د دوی نورې خبرې واورو یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څه وایي مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادي رادیو د خبرونه د بحث موضوع ده د ناروغانو د خوندیتوب مسله ځکه چې نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده تاسو لمړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا پر دې موضوع کې غوړې خبرې وکړئ یا که پښتنه لرئ نو لملمنو نه پښتنه وکړئ مهرباني مونږ تاسو غږ ناورو تر اوسه پورې فکر کوم چې له یو اوریدونکي تماس نیولای وو دا اوریدونکي تماس قطع شوی دی او زما همکار دی طاهر روحان هڅه کوي چې له دوی سره بیرته زمونږ اړیکه ټینګه کړي ولې ورزو خیر په هر صورت نورې پښتنې هم لرو دلته پښتنې زیاتې دي ډاکټر صاحب مینپال مخکې تاسو د خزینه ډاکټرانو د کمی یادونه وکړه په افغانستان کې تل د خزینه ډاکټرانو کمای وو یعنی یوازې اوس نه چې طالبانو په روغتیایي مؤسسو باندې د انجنونو په زده کړو او په دیو باندې بندیز لګولای په انتونونه بند کړی تیبي په انتونونه بند کړی او خځې لکاره منی کړی دي اوس نه کلونو کلونو رئیس په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو کمای محسوسې ده دا به مثلا یو لسیز ورسته یا مثلا 2-3-4-5 لسیز ورسته د دې ناوړه عواقب د افغانستان لپاره څه وی مخصوصا د ماشومانو د وضعیت لپاره نوې نسل به سره کم روزل کیږي کله چې نوې نسل ډاکټر ونه لري
تاسو دې سوال په ځواب کې لکه چې تاسو فوغو فرمایل د اول هم د موږ د خزینه پرسونل تعداد دومره زیات نه وو او بیا بدبختانه د دې تحولات په نتیجه کې یو تعداد نورم پسې کم شو خو په هر صورت اوس هم چون مخکې درته ووایې په بعضې اکثره ځایو کې خزینه پرسونل پیدا کیږي او د کار دپاره هم کوم ممانعت نشته دی منتها هغه شرایط باید ورته برابر شي خو صرف دا دی چې ما درته وویل ډېر مؤسسات او ډېر کلینیکونه د د بودیجه د نشتوالي په نتیجه باندې باندې شوي دي او که زمینه مساعده شي بیرته خلاص شي نو ښځینه پرسنل که ډېر زیات پیدا نه شي تر یوې اندازې پیدا کیږي مثلا اوس په دغه منطقه کې چې موږ کار کوو زموږ سره ښځینه واکسینیټره شته زموږ سره ښځینه قابله شته زموږ سره ښځینه تغذیه مسؤوله شته او په راس کې یو ډاکټر دی چې هغه مسؤول دی کلینیک دی نو دا څه هم نشو ویلای چې په ټول ځای کې قاطی ده د یاد رجال زنانه قاطی ده
اما تاسو بخیر ډاکټر سمینپال تاسو دی ان سای ډاکټره نه لري په دې روختون کې چې تاسو مخصن خزو ته ولادت ورکوي او د مور او د ماشوم ځنګړی روختون دی خزینه نسای ډاکټره نه لري زدا سپوشم
سیدینا نسائی ڈاکٹر ہم کو دین لرو چلے دی موڈ کلینک پ پ اورگنوگرام پی سب بندی اپ چوکٹ دے خدمات کہ اگر نشی گنجائش نشی کہ کولے ولا حال تو بعد دے پر اخلاں عملیات خانہ وی بل ٹیم وی موگ دے از ولادت دے پر خبر تجربہ قابل لرو او اگر چکلا او گرت ریسک پریگننسی وی یعنی خطرناک ولادت پی پیش بینی او کہ اگر بیا موگ ریفر کو یا لیگو نجدی ترین شفاخانه تا پر منطقه که نو آتا بیا هم نسای اولادی داکرش دا عملیاتی گروپ لری
دا یوا قابله لری و بخی تاسو بیا خپل خبرو تا دوام ورکی از مال پر دا ستاسو عملیاتی چار شاید یوریدون کلو پر هم جالب بوی ضرور بوی یوا قابله لری دی هغ خدمات چې تاسو یې د کلی کې یا په دې سیمه کې خلکو ته وړاندې کوي د ټولو خلکو د شمیر دی د کلی یا څو کلی چې تاسو یې کور کوي څومره دی
شمیر مطلب دی
د خلکو شمیر چې تاسو په خدماتو باندې متکی دي
د خلکو شمیر تقریبا 14000 نفر دی
د 14000 او bale د 14000 ناروغانو لپاره یو قابلیت په دې څنګه کېشته همداسي
یو قابلیت په دې څنګه کېشته ده او په څنګه کې د دوه نورې خويندې د موږ شکار کې هغه هم د مکتب د قابلیت نه فارغ شوې دي ول تاسو معلومات یې دلته موږ د واکسینیشن لپاره یا د تغذیه لپاره کوم خاص مکتب نه لرو نو هغه په جز دم دوه کېږي نو که چیرې ضرورت وي په داسې حالت کې دوی هم کومک کولای شي او خصوصا په هغه وختو کې چې د شپې ولادي کې څه ناراضي نو دوی درې واره یو په نوبت سره کولای شي چې دا کور کړي اما دا په دې معنا نه ده چې پرسونل کافي دی اما مالا د دې د شپې ورته وی چې غټترین مشکل دی بجټ مشکل دی او د کلینیکو د بندیدو مشکل دی اما دا څه نه دي چې موږ د کسان نشو پیدا کولای دا اوس فی الحال موږ ته په ټولو کلینیکونو کې چې په وردګو کې شته دي یا مې ولایت مې ته وره وکي په ټولو کې زمونږه سټاف موجود دی او هیڅ پرابلم نه لري
مننه یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څوي مایکروفون ستاسو خبرونه ده مهرباني وکړئ نن پر دې خبرې کوو د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې پر موضوع باندې ملمنو سره خبرې کوو او مخصوصا د دې ورځې سګنای شعار دی د ماشوم د ناروغ ماشوم خوندیتوب
سلامونه تکل سه محترمه
وعلیکم سلام خبرونه ته خره غلاست
ما دا استاد روغ وسیګ ملمنو ته سلام محمد نبی احمدی البته بغلان ته شرف تماس کیم
احمدی صاحب خبرونه ته
ما دا روغ وسیګ تکل سه وګوره نن نړیوال ورځ ولا سم نسته مرده ان وخت خو دا ماشومان لپاره ان مقایه خو ډیر مهم ده تکل سه موږ ته چې دا وطن کې موږ زیات ګرځوینو چې لکه مخکې ډاکټر صاحب ویلي څوک چې خاص توجه ماشومان ته کوي نه داسې فکر کوي تکل صاحب سدا سدا وګانې نورمال کون راځي د بازار ته ګرم ده چا په استلاوه نه روغیان زیات دي که څو وړي که څو غټي که څو ماشومې نه تقریبا داسې فکر کوي چې کوم کلینیک ته سر خره کې نو داسې حال به ویني به خو ته وایي ولا کوم چې کومه لکه موږ تاسو په څوک زلزله اوس ولا پیدا شي زلزله شي نو دا یو مشکلات زیات دي په تاغه معنا کې موږ تاسو ګورو خپل موږ به غوړ یاست یعنی اګای موږ زیاتره وخت وایو نو اګای له خارو شروع کیږي نه باید له باندې را شروع شي تر په نه را شروع شي نو دا تکل څه بار حکومت سره غلای دا څه فکر کوي چې وګړو هم کې څوک نه دی یعنی هغه هغه پر دې خپل مشکلات سنجي شي بدکاری جوړ شي نو په تاغه موږ ګیرل روغتیا وزارت نه نور نه حدونه شي دي د کثیر کال تکل صاحب نو سپر غلی د داخله کې ټولول جماعتو کې نو دوی ته د غای ورکول دي صفای لپاره مثلا د وقای لپاره نو دوی ورکم ورکول خلکو ته یو هفته دوه هفته خلکو ته یو بل سره باندې کېدل بل ته خبر پسې ونه ګرځیدل نو موږ نظر دغه شیدا چې باید موږ خاص توجه وکړو حکومت د روغتیا وزارت د کلو باندې ته رجوع ته تکل صاحب سو مده وخت موږ یو دوست ټولې دا شبرغان فاتللی وو نو دوی چې یو چې د شوبو چې ما خپل باندې غړغړ وکړي مریض کم د ما سره ډاکټر ته ورسېدو هغه خلکو وشکل یم هغه وې استفاده کولې نو په تر اخله خو مشکلاتونه به خیز زیات خاص توجه سوق نه کوي یعنی ملت نه ملامت نه یو څو دا حکومتونه سره دي دغه ملامت دي یعنی مقصر دي چې خبره دنده ده نو دا وګړي باید چې نورمال وساتي، یعنی مثلا دا غي ورکی هغه کوم سیستم چې د نورمال کو کې دا دلته باید وینا ورته وسی، یو ډاکټر یو کلی باندې ته لاړ شي، یو ورځ نیمه ورځ یعنی خلک راټول کی دا لږ زر پوه کی دا ناروغان به کم شي. نو د څه ماشومان وګړي نو کانی وګړي مخونه خرنی چا په اصطلاح باندې نو وګړي چې بيخي د څه ماشومان ته ونه چې مخکې سروالي نو غذا هم خوري دغه به خمون ته مکروبي وي، مکروبي شیان خوري. دا قربانی خاص توجه د حکومت لخوا ضرور ضرور ده تکل سه یعنی تراتله باید دوی توجه وکړي او حکومت دنده جوړیږي لکه مخکې مسی وي دا ډیر مهمه هغه داسه ده. داسې دواګانې راځي دلته جوړیږي، نو دواګانې نړۍ یو خطه پرې ده خو افغانستان کې ډېر دواګانې مصرفي کړي ما په نظر تکل سه
خبره دوی څرګندونه را یاد کړه. ډاکټر صاحب میناپال څو ځلې د نړیوالو مرستو د کمښت یادونه وکړه او دا چې کلینیکونو ته، روغتیایي کلینیکونو ته او نورو مرستندویو خیریه مؤسسو ته بودیجه یا مالی ونډه نه ورکول کیږي، دا یو نوی مشکل دی. یعنی د جمهوریت په کلونو کې زموږ استاسو یاد دي چې روغتیا وزارت ته هم نړیوالو مؤسسو ډیره زیاته بودیجه ورکوله او مالی مرستې ورسره کولې، مګر د طالبانو د واکمنۍ راتلو سره دا مرستې کمې شوې. د دې په اغیزو باندې زه غواړم تاسو خبرې وکړئ چې عملاً د کلینیکونو باندې مخصوصا دغه سي د دغه کچې کلینیکونه چې ډاکټر صاحب میناپال کار پکې کوي او دوی دا نوښت کړی، په دې باندې د دې بودیجې د کمښت او د نړیوالو د مرستو د کمیدو اغیز به څه وي، مخصوصا کله دې وروسته دا دوام وکړي؟
مننه. دا چې شرایط فرق کوي په اوسنیو شرایطو کې، خو افغانستان ته واقعا نړیوال حکومتونه ناراضي د خلکو توجه ورته کمه ده، خو بیا هم آن روغتیا وزارت کوشش کوي د مختلفو لارو نه نړیوالو سره روابط جوړ کړي، او نړیوال هم باید افغانستان هیر نه کړي ځکه چې دلته انسانان اوسیږي، دلته ماشومان اوسیږي، دلته غریبانان اوسیږي، دا ټول دوا ته ضرورت لري، دا ټول هغه بودیجې ته ضرورت لري چې دوی کولای شي په دغه پیسو باندې په دغه فنډ باندې چې نړیوالو ته افغانستان ته ورکوي په هغې باندې دوی کلینیکونه جوړ کړي، دوی د عامه پوهاوي مرکزونه جوړ کړي، حتی دغه ملا صاحبان چې په جوماتو کې دي دوی ته دي مثلا یو څه پیسې ورکړي، څه لباسونه دي ورته جوړ کړي، د دوی د تشویق په خاطر باندې چې دا خلک په دې پوه کړي چې څنګه دغه ناروغیانې کمې شي. بلکې افغانستان کې مشکل څه شي جوړ کړی ده، له ټولو نه مهم چې افغانستان ته ښه منظمه دوا نه راځي، ځکه چې هغه کمزوري کوالټي دوا راځي. نو کمزوري کوالټي دوا راځي نو هغه تقریبا اکثره په ګاونډي هوادو کې جوړیږي، هغه موږ په افغانستان کې د کوالټي کنټرول سیستم نه لرو، کلرو هم ډیر ضعیف ده. نو هغه ضعیف ده او د دوا هغه کوم مؤثر تاثیرات چې پکې دي هغه پکې دقیق نه معلومیږي. نو د هر چا بازار ګرم ده، هر څوک کوشش کوي چې د صحت په نوم باندې هر رقم دوا راوړي او هغه خرڅ کړي. دویم ده په افغانستان کې زیات خلک د حاکمانو ته ځي او دا یاسر ملایانو ته یا پاچایانو ته یا ورته یا تعویز کوي یا تاخ کوي ورته یا څور دوی ماجونی جوړ کړی هغه ورکی. نو اکثر خلک چې دا کینی دا واګانی خوري بوتي تکوري یا هغه نو چې دوی خوري په ملي باندې تاثیرات کوي، دغه نو ورته پټیکل سر جوړیږي یا ورته لیور سیروس جوړیږي یا ورته نور مشکلات جوړیږي. یا افغانستان خلک چې کباکیږي مړکیږي هغوی د دې حاکمي دواګانو نه کیږي په دغه باندې عام روغتیا پوره کنټرول نشته. هغه کسان چې مثلا صحیح اسناد نه لري، صحیح ډاکټر نه وي، هغه هم په کلي اطراف کې ماینه خانه جوړه کړي، په خپل سر دوا ورکوي. د دې لپاره یو لازمه پالیسي، یو لازم ستراتیژیک پلان او همدارنګه اکشن پلان، ان ون پلان، دا ټول ضرور دي چې دا تدبیر شي. دا ټول دی
ډاکټر صاحب، ستاسو خبرې فکر کوم قطع شولې.
دولت جمنگ افغانستان دولت سره نیک روابط جوړ نه کی، هغه کاغذ ډیپلوماټیک دي، کاغذ سیاسي دي، او کاغذ د صحت د سکتور له لارې نه دي. نو نور هم چې د هیلث سکتور زي پکې دي، اول خو زه دا توایم چې تقریبا اوس په افغانستان کې د خځو متخصصینو فیصدي د خیره کم سره ده، او هغه کسان چې یو اندازه پوهه لرله تاریخي او غوي ټریننګونه اخیستي وو، دی غوي د کپاسټي بلډینګ جګو، نو هغه اوس اکثره نسته ده، یا لال دي، یا یو خپل حکومت دولت له وظیفونه لري کړی دي. دا ما ته معلوم دي چې خصه متخصصین لري کړی دي، دغه په ځای یو عادي ډاکټر راوړی چې ولا دا او صاحب یا صادق لري یا مجاهد ده. نه، په هر سکتور کې باید سیاست داخل نه شي.
مننه.
صحت سکتور او صحت سکتور یو غیر سیاسي سکتور ده، او دې ته باید سیاسي بڼه ورنکړل شي.
تر زیاته مننه له تاسو دواړو نه د خبرونې تر پایه یوازې لاندې شبې پاتې دي. زه دوه پښتنې، یو پښتنه لرم له تاسو دواړو ښاغلونه. اوس خو په افغانستان کې او په نور نړۍ کې هم د کورونا دوره تیر شوله، د کووید د وبا دوره تیر شوله، مګر هر کله امکان شته په تاریخ کې څو ځلې انسانان لدې او باګانو سره مخامخ شوي دي، او د انساني ټولنو زیاته برخه د همدې ناروغیو، د لویو ناروغیو په ترڅ کې چې په ډله خلک وژني، لدې حالت سره مخامخ شوي دي په خو کلونو کې. او دا احتمال هم شته چې پراتلونکي کې خدای مکړه بیا هم نور دنیا هم سره مخامخ شي، چې افغانستان هم د دنیا یو برخه ده. کلاند لاند تاسو دواړه لمړی ډاکټر صاحب میناپال، تاسو لطفا جواب راکړئ چې که یو وبا بیا پیښ شي، ډیر لاند جواب له دواړو نه غواړم، د افغانستان د اوسنۍ واکمنو لپاره څه پکار دي چې څه وکړي د دې لپاره چې دغه احتمالي وبا ازرار د امکان تر حده پورې راکم کی؟
د مو نظر خو دا څه دی، سوال خو خدای نه کوي چې کوم وبار شي، او بیا د مو نظر دا دی بین للي جامعه د ما تقاضا ده چې هلس سکتور د سیاسي کوي. نه، دا وزارت سرطانه په تنهایی په هیچ صورت نه کار کولی شي او نه چلولی شي، او نه دومره موږ امکانات لرو. اما که نړیوال مرستې نه وي بیا موږ هیڅ نه شي کولی. خامخا که په بله دنیا کې صدمه 25% راځي، افغانستان که خامخا 50% راځي یا تر زیاتر. هغه صرف په دې خاطر باندې چې موږ د هلث سکتور سره مرستې چې دي اوس په سیاسي بنیاد بندې شوي دي، او دا خو وزارت سرطانه خو د کالو نه د زرخان د وخت نه مخکې په دې ملک کې موجوده وه، لیکن کومکونه ورته رسېدل په هر رژیم کې. اما اوس چې راغلي دي تو کومکونه کم شوي دي او بند شوي دي په سیاسي وجوهاتو باندې، او دا خو د انسانیت سره د ما په نظر باندې ظلم دی.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه. احمد زی صاحب، تاسو لنډ راته ووایاست لطفا.
دا درته ویلی شم چې وباګانې، یا وایبر کلورا، یا مثلا دا کورونا، داسې بیا وایرسونه چې راځي، دا وباګانې چې راځي، دا داسې نه دي چې دا یو ځل راغلی او دا به ختم شي. دا پخوا هم راغلی وي، ډېر خلک یې وژلي وو. حتی ما چې کله د دې تاریخ کتلی، د داسې کورونه یې خاره کړي دي چې هغه بیخي هېڅوکم نه دي پاتې، هغه کورونو کې دولت ټول پاشولی ده. نو دا په ټولې دنیا کې زی راځي، نو د دې لپاره دولت باید یو خاص بودیجه ولري، یو خاص ټیم ولري، نړیوالو سره روابط ښه ولري، هغه نیشنل انټرنیشنل موسسات چې کوم دي هغه سره روابط جوړ کړي، او هغه دنیا او نړۍ دې هم د افغانستان نه ویری دلته که هر کوم نظام راځي هغه د خپل کار کوي، ولې صحت لپاره باید ټول نړۍ لاس یو کړي. هغه د پیسو د قانون سازمانونه دي، نو ترڅو دغه
عمومی مشکلات رامن تیر از یا تمنن تاسو نه قدرمن اوریدونکو د سپتمبر ولسمه د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ و. د میکروفون تاسو په خبرونه کې زموږ میلمانه د عامه روغتیا وزارت د ایچ آی وی ایډز د څنګه په خوانی رئیس ډاکټر زلمی خان احمدزی او ډاکټر محمود مینپل چې په افغانستان کې د مور او ماشوم د یو کلینیک په جوړولو کې مرسته کړې ده.
azadiradio.com
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.